رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، سهار من یک مرغه، زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نهه نیمې بجې کېږي. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
ناټو وایي په افغانستان کې د داعش زور ختم شوی دی. د پاکستان د استخباراتو ادارې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سیایي په یو مرکز د ځانمرګي برید لپاره $200,000 ورکړي وو، او په سعودي عربستان کې بارانونو لکتر لګه اتل لستنه وجلی دي.
نن جمعه ده، د 1415 کال د حمل د میاشتې 28مه ده چې د 2014 کال د اپریل د میاشتې 15مه کیږي. ترنو اردوونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی دا رپورت لرو چې په سوریه کې د روان بحران او د خلکو د ستونزو په اړه رپورت دی. یو مرکه د هارډورد د اقتصاد د پوهنځی له اقتصاد پوه احمد ضیا وحدت سره لرو، او یونیسف وایي چې د نایجیریا د بوکو حرام د یغې ډلې لخوا د ماشومانو په ځانمرګ حملو کې زیاتوالی راغلی دی. په دې باره کې به مفصل رپورت واوري. خو اوس به پوره خبرونه عاشق الله رحیمزوی تاسو ته واوروي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان وایي چې ائتلافي ځواکونه د داعش په خلاف جګړې کې ډېر بریالي دي او زیاتې سیمې د هغوی نه بیرته نیولې دي. د ناټو د قاتم ملاتړ ویان بریج جنرال چارلز کلیولند د دفاع په وزارت کې خبریالانو ته وویل چې درې میاشتې وړاندې د داعش په افغانستان کې شپږ ولسوالۍ نیولې وې، خو اوس یوازې دوه یا درې ولسوالۍ د هغوی سره دي. جنرال کلیولند وویل په تېرو څلورو میاشتو کې د ناټو په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د تروریزم ضد سل عملیات کړي دي.
From the 1st of January until the 31st of March, U.S. forces took just under 100 counterterrorism strikes.
د دغه بریدونو اویا یا اتیاي د داعش په مرکزونو شوې دي، او اکثره یې د ننګرهار په ولایت کې شوې دي. جنرال کلیورن وویل چې داعش لا هم په افغانستان کې یو غټ خطر دی. هغه د داعش د جنگلیو په حقله داسې وویل.
We still estimate it's someplace between 1,000 and 3,000. It's probably on the lower end of that.
داعش خی د زرو او درې زرو په شاخوا کې جنگیلي ولري. د داعش اکثره غړي د پاکستاني او افغاني طالبانو په خوانی غړي دي چې د خپلو ډلو نه ناراضه شوي دي. د ازبکستان د اسلامي غورزنګ ځینې غړي هم پکښته دي. د ډلې ځینې افغانان هم د ځان سره یو ځای کړي دي. جنرال کلیولند وویل چې اوس د داعش اکثره جنگیلي د کونړ او نورستان ولایتونو ته تښتېدلي دي چې د پاکستان سره سرحد لري. په یونان کې یو افغان مهاجر بل افغان په چاقو وهلی. د یونان چارواکي وایي چې زخمی شوی افغان په روغتون کې دی او صحي وضعیت یې جدي ښودل شوی. پیښه د یونان د پیرا په بندري ښار کې شوې ده چې شاوخوا 4000 مهاجر او پناه غوښتونکي پکې دیره دي. د یونان پولیس وایي چې پیښه د چهارشنبه په شپه هغه وخت وشوه چې مهاجرینو ته په کمپ کې ډوډۍ ویشل کېده. چارواکو مشکوک کس نیولی او تحقیقات لري کېږي. بل پرو د بشری حقوقو نړیوال ادارې د یونان د لسپوس او خیوس په ټاپوګانو کې د شاوخوا 4000 پناه غوښتونکو بندي کېدل غندلې دي. د پاکستان د استخباراتو د ادارې یا ISI یو افسر د حقانی شبکې ته $200,000 امریکایي ډالر ورکړي و چې د خوست په ولایت کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا CIA په یو مرکز د ځانمرګ برید بندوبست وکړي. دغه خبر د امریکا د حکومت په یو محرم سند کې ذکر شوی دی چې جورج واشنگتن په پوهنتون کې د ملي امنیت د آرشیف په نامه د څېړنو مرکز ته پلاس ورغلی. په سند کې ویل شوی دی چې په دې برید کې د حقانی شبکې او ISI لاس درلود. د خوست په ولایت کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې په دفتر برید یو اردونی ډاکټر کړی و چې د القاعده او طالبانو او هم د CIA لپاره جاسوسي کوله. په دې برید کې و کسان وژل شو او شپږ نور ژوبل ول چې د CIA په تاریخ کې په یو ځای دومره کسان نه و وژل شوي. د امریکا د حکومت په سند کې دا هم ویل شوی دی چې د خوست په ولایت کې د سرحدي پولیسو یو افغان قومندان سره د 100,000 امریکایي ډالرو ژمنه هم شوه چې په دې برید کې همکاري وکړي، خو په خپل د قومندان هم په برید کې وژل شوی دی. په واشنگتن کې د پاکستان سفارت دغه سند په حقله تبصره ونکړله. په سعودي عربستان کې سخت بارانونو او سیلاونو لک تر لګه 13 تنه وژلې دي. د ژغورنې ادارې ویل دي چې د ټول هیواد نه ورته شاوخوا شپږ وزیر خلکو زنګونه وهلي او د مرستې غوښتنه کړې ده. دغه اداره وایي چې د هغوی کارکونکو 915 تنه ژغورلي او هم 850 موټر د اوبو د لاندې نه رایسلې دي چې خلک هم پکې سپاره و. د خرابې هوا له وجې د سعودي عربستان په پایتخت ریاض او جنوب لویدیځو سیمو کې ښوونځي او روغتونونه هم بندي. د ایران په یو شمیر خارونو کې هم د سخت بارانونو ورسته سیلاونه راوتی او لک تر لګا 2 تنه وژل دي. د سیلاونو له وجې سړکونه بندي او چارواکو د اورګاډو سیستم هم بند کړای دی. ملګری ملتونو چې په سوریه کې په محاصره شوو سیمو کې ډیرو محتاجو خلکو ته د بشري مرستو چارې سمبالوي وایي چې د بشار الاسد حکومت د بشري مرستو د رسولو په چارو کې زیاتې ستونزې پیدا کړې دي. د امریکا غږ د خبريالي لیزا شاین د رپورت تفصیل اوري.
د سوریه د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ستيفن دي مستورا وایي هلته په سوریه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د رسولو ټول غړي او کارکونکي په سلګونو زر محتاجو خلکو ته د بشري مرستو د انتقال په کارونو کې د نه پرمختګ لکبله مایوسه شوې دي. هغه وایي چې د دوی په کارونو کې یو ښه خبر داده چې د سوریه په ختیځ کې د دیر الزور د محاصره شوی خار محتاجو خلکو ته اجل او ضروری مواد پالوتکو کې رسول شوی.
The next airdrops are also likely to include not only food items but medical items.
په بل ځل د حواله لارې د ضروری موادو په انتقال کې به نه یوازې خوراکي مواد شامل وي بلکې طبي مواد به هم چې د هغه ځای خلک ورته ډیر احتیاج لري پکې وي. د خوراکي موادو د پروګرام ادارې تر اوسه پورې 55 ټنه مواد هغه سیمه ته د حواله لارې رسولي او دا کار ډیر تشویق کون کېده.
البانیا د افراطي ډلو سره د جګړې سیمه ایز مرکز جوړوي. د البانی صدر اعظم ایدی راما په سپین مانی کې د جمهوریت بارک اوباما سره د ملاقات نوروسته وویل چې دغه مرکز د جوړولو لپاره اروپאי ټولنه او امریکا د هغوی سره همکاري کوي. د رپورت تفصیل د خل خان اوري.
د البانی صدر اعظم ایدی راما د امریکا ژغ سره په مرکې کې وویل چې د هیواد د ځوانانو ترمنځ د مذهبي زغم په ترویج کولو کار کوي او هم به د اداري فساد سره د مبارزې او ملي مسایلو په حق له د تحقیقاتو ځانګړي ادارې جوړې کړي. ایدی د متحده ایالاتونو مننه وکړه چې دغه ادارو په جوړولو کې د هغه د حکومت سره مرسته کړې ده. امریکا البانیا ته د اصلاحاتو د راوستلو لپاره 40 میلیون ډالر ورکړي دي او شش کال به 15 میلیون ډالر نور هم ورکړي. البانیا او متحده ایالات ستراتیژیک ملګري هیوادونه دي. البانی همدارنګ د ایران د حکومت د مخالف ګروپ د مجاهدین خلک زور غړو ته په خپل هیواد کې پناه ورکړي ده او ژمنه کړې ده چې دغه جلاوطن ډلې 2000 نور غړو ته به هم ځای ورکړي.
او روسي خبردا چې د روسي د دفاع وزارت د امریکایي چارواکو هغه شکایتونه رد کړل چې ویلي و د روسي جنگي الوتکو د بالټیک په بحیرې کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو کښتۍ ته دومره نږدې پرواز کړی و چې خطرناک ګڼل شوی دی. په اروپا کې د امریکایي ځواکونو قمندانۍ ویلي دي چې دوه روسي الوتکې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې څو ځله امریکایي کښتۍ سره نږدې پروازونه کړي دي چې خطرناک او غیر مسلکي کار دی. خو د روسي د دفاع وزارت ویان تورن جنرال ایګور کوناشنکوف ویلي دي چې د روسي الوتکو په سمندر کې امریکایي کښتۍ لیدلې او بیرته خپل مرکز ته ستنې شوې دي او د پوره احتیاط نه کار اخیستی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سوورېدل درنو اوریدونکو پام وکړئ. د رپورټ لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل ملګرو ملتونو چې په سوریه کې په محاصره سو سیمو کې ډیرو زیاتو محتاجو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو چارې څاري ویلي چې د بشار الاسد حکومت د بشري مرستو د رسولو په چارو کې دوی ته زیات مشکلات پیدا کړي دي. د امریکا ژغ خبريالي لیزا شلاین په دې باب د جنیو څخه راپور را لېږلې دي چې خلاصه به تاسو واوري.
د سوریه د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ستيفن دي مستورا وایي هلته په سوریه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د رسولو ټول غړي او کارکونکي په سلګونو زر محتاجو خلکو ته د بشري مرستو د انتقال په کارونو کې د نه پرمختګ لکبله مایوسه شوې دي. هغه وایي دا اصلا د منلو وړ خبره نه ده چې هغه خلکو ته چې د میاشتو میاشتو راهیسې بشري مرستې نه دي ورسېدلې د دغو مرستو نه محروم کړی شي. هغه وایي چې د دوی په کارونو کې یو ښه خبر داده چې د سوریه په ختیځ کې د دیر الزور د محاصره شوی خار محتاجو خلکو ته عجل او ضروری مواد په الوتکو کې رسول شوی. هغه وایي د نړۍ د خوراکي موادو د پروګرام ادارې په دې هفته کې په تخنیکی لحاظ په ډیرو مشکلاتو درې ځلې دغو خلکو ته بشري مرستې رسولې دي چې آخري ځلې پرون وو. هغه وایي
The next airdrops are also likely to include not only food items but medical items.
په بل ځل د حواله لارې د ضروري موادو په انتقال کې به نه یوازې خوراکي مواد شامل وي بلکې طبي مواد به هم چې د هغه ځای خلک ورته ډېر احتیاج لري پکې وي. د خوراکي موادو د پروګرام ادارې تر اوسه پورې 55 ټنه مواد هغه سیمې ته د هوا له لارې رسولي او دا کار ډېر تشویق کوونکی دی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی ډیمستورا وایي هغه فکر کوي چې د واکسین ملي کمپاین به د اپریل په 23 پیل شي. هغه وایي چې دا مسله د سوریې د مقامات سره په ملاقاتونو کې راپورته کړې هم ده. هغه دا هم ویلي دي چې د په دمشق کې مقامات د تحصولي چې د واکسین په کارونو کې ځنډ رانولي. لبل خوا د سوریې د سولې د غیر مستقیم خبرو دریم پړاو د چهارشنبه پر ورځ پیل شوه او د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو دغه خاص استازي خغل ډیمستورا وایي هغه نیت لري چې د حکومتي مقاماتو او د مخالفینو سره د سیاسي انتقال په باب جدي خبرې هم وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
قدرمن اوریدونکو، په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویلی چې د ملي یووالي د حکومت د مودې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ورستی څرګندونې د افغانستان د ملي واکمنۍ څخه سرغړونه ده. جان کیری د دې اونۍ په سر کې کابل ته تللی و او د ولسمشر غنی سره یې په ګډ خبري کانفرانس کې وویل چې د سیاسي موافقې په اساس د ملي یووالي د حکومت دوره 2 کلنه نه بلکې 15 کلنه ده. نور تفصیل د ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان په خوانی ولسمشر د ملي یووالي د حکومت د کار د دوام په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وروستي سرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکارا لاسوهنه غني او وای د خاغلی کیری دا ډول سرګندونې د افغانستان د ملي واکمنۍ څخه سرغړونه ده. تیرونی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته په سفر کې له افغان ولسمشر سره یوې خبري غونډې ته ویلی وو چې د ملي یووالي حکومت د کار موده تر 15 کلونو ده او د دې حکومت د پای ته رسیدو لپاره کومه نیټه ټاکل شوې نه ده. خو خاغلی کرزی چې نن په کابل کې د افغانستان د حالاتو د ارزونې په اړه یوې غونډې ته وینا کوله وویل افغانان په خپل هیواد کې د امریکا حضور مني، خو پر وینا یې د امریکا حضور باید د افغانستان خپلواکي او ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې رانولي. هغه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وروستۍ سرګندونې ته په اشاره وویل
نو د جان کیری صاحب چې د امریکا وزیر خارجه دی وینا او د افغانستان ته میادونه ټاکل دا عظیم تخلف دی د افغانستان د حساسیتو د ملي واکمنۍ. افغانان قانون اساسي دی، افغانان حکومت لري، دا د افغانان حق دی چې خپل حکومتونه د قانون اساسي په اساس څونه ټاکي څونه نه ټاکي. هیڅ پردې پدې کې زموږ د ارادې تمثيل نشي کولی.
کاغلی کرزی ویل د افغانستان په چارو کې لاس وهنه د افغانانو لپاره د منلو نه ده او زیاته کړه چې دغه هیواد پر ملي حاکمیت لوبې کول به افغانان پاسون ته اړ کړي.
نو امریکا دې پدې پوسی چې پدې دې بازې نه کوي، په حاکمیت ملي دزمر بازې نه کوي. پدې کې ډېر خوږیږ ډېر دردراکي چې هر څومره مې زخمي کې په جنگ دونه نه خوږیږ لکه پدې ښه خوږیږ چې هم څومره مې زخمي کې په مرمۍ وولي خدا درد چې دې دزما واکمن سي دا عظیم دردی او پدې کې بلواته تیارې.
خود چارو یو شمیر سیړونکو د پخوانی ولسمشر حامد کرزی دا ډول سرګندونې د کاذب شهرت تر لاسه کولو په معنا ګڼي. په دې اړه د سیاسي چارو کارپوه متي الله خروټي وویل
جناب احمد کرزی هغه اولین جمهور رئیس دی، هغه ول دی چې موقت حکومت مشر دی چې د امریکایانو په واسطه افغانستان ته راغی. اوس د امریکایانو په ادرس هر خبره چې کوي د یو کاذب شهرت تفاهم لپاره خبره کوي.
د غرض د افغانستان پخوانی ولسمشر پاکستان هم د افغانستان په چارو کې په لاس وهنه تورن کړ او ویل چې د نورو گاونډیو هیوادونو په پرتله پاکستان د افغانستان لپاره یو موزره گاونډی دی چې تل یې د افغانستان د منځوړلو هڅه کړې ده. هغه یو ځل بیا پاکستان د افغانستان تاریخي دښمن یاد کړ او ویل دغه هیواد د افغانستان د یو لویشت خورې د ترلاسه کولو لپاره د زرګونو افغانانو وینو تو یوولو ته تیار دی. خاغلی کرزی ویل چې د هغه د حکومت پر مهال د پاکستان پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف ترې د ډیورند د کرخې په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې وه، خو هغه ونه منله. د افغانستان پخوانی ولسمشر د ډیورند کرخې په اړه پاکستان ته په خطاب وویل
که ډیورند دی هم همسایه، که اټک سی هم همسایه، ارته همسایه دا اټک پاخ خو بل اخر سره همسایه ګان چې اوس په ډیورن کې ته وایه پاتک کوم تر سره سایګانی نو اټک مر سره کال ته ډیر شرم سایګی تر سره دوستي بدر سره
خود چارو سیډون کې متی الله خروټه بیا وای چې په دې حساسو حالاتو کې د ډیورن د کرخې موضوع راپورته کول به د افغانستان لپاره هیڅ ډول ګټونه لري
هر وخت چې په افغانستان کې اصول آرامي راسي د سولې په شرایطو کې مونږ کولای شو چې خپل بلنلي مشکلات حل
کړو خاغلی خروټی ویل د ډیورن د کرخې پر سر د افغانستان او پاکستان لانجې ته به هغه مهال د حل لار وموندل شي چې دا موضوع په نړیواله کچه ورزول شي او د دغه کرخې د پاتې کېدو او یا لمنځوړلو په اړه د کرخې دواړو خواو د اوسیدونکو نظرونه وپوښتل شي ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري درنو اوریدونکو په مکړی د دې خبرونې مرکېته په واشنگټن کې د میلینیم کارپوریشن په نوم د یوې غیر دولتي موسسې رئیس دانل هاید وایي چې د نړۍ د مخ پر ودې هیوادونو کې د سیاسي استحکام او ثبات پر اوستل کې د اقتصادي ودې په ذریعه د غربت او فقر پای ته رسول کلیدي رول لوبوي خو په دې شرط چې لومړی ښه حکومتداري او د قانون حاکمیت په پام کې ونیول شي موږ د هارورد د اقتصاد د پوهنځي د اقتصاد پوه احمد ضیا وحدت سره ژغیدل یو او دغه نظر مو معلوم کړ
احمد ضیا صاحب په واشنگټن کې د میلینیم کارپوریشن په نوم د یوې غیر دولتي مؤسسې مشره ډانا هاید وای چې په سیاسي استحکام او ثبات د راوستلو لپاره لازمه ده چې په منظم ډول د اقتصادي ودې په وسیله غربت او فقر لمړی پایته ورسول شي دغه بنیادی اصل په موجوده شرایطو کې په افغانستان کې څومره د تطبیق او عملي کېدو وړ دی
اصلا اقتصادی تحقیقات و پس هست بنده دا ثابت شوی ده چې اقتصادي پرمختګ ډیر واضح رول لري په سیاسي ثبات کې، خصوصا د افغانستان په فعلي شرایطو کې ګورو چې اقتصادي وده کمه شوې ده او زموږ ډیر افغانان دي چې یو علت دی چې دوی مهاجر کیږي اروپایي هیوادو ته. بعضې په اطرافو کې چې کوم افغانان دي چې مثلا غیر دولتي اړخو سره د یو ځای کیږي، دولت په ضد باندې جنګیږي، اقتصادي توان یې کم دی، کار نشته، دی غواړي چې یوه لاره پیدا کړي.
دې موسسې یوازې د بینن د افریقایي هیواد لپاره $450 میلیونه بودجه غوښتې ده. معلومات لري کنه لري چې افغانستان هم په دغه پروژه کې شامل دی کنه دی؟
ما چې کوم خپل معلومات راټول کړي دي د موسسې په باره کې، د راتلونکي کال بودجه کوشش کوي چې تر $1 بلیون پورې اضافه کړي. دوی بعضې افریقایي هیوادو ته او فاینال کې بعضې مشرقي آسیایي هیوادو ته کومکونه وړاندې کړي دي. خو د افغانستان برخه کې چې ما کوم معلومات راټول کړل، دوی د درېو برخو په اساس باندې ارزیابي کوي، بیا د هغه نه پس کومکونه ورکوي. هغه درې برخې یو اقتصادي ازادي ده، د قانون حاکمیت او د دولت سرمایه گذاري پر خپل خلکو باندې ده. ما د افغانستان ما چې کوم معلومات راټول کړل ومې لیدل، دوی په ارزیابي په اساس باندې افغانستان په دوو برخو کې کم پاتې شوی دی، یو د دولت سرمایه گذاري پر خپل خلکو باندې او بل د قانون حاکمیت. افغانستان ته دا یو ډېر ښه فرصت دی چې دوی دغه دوه نور برخو کې خپل سرمایه‌ګذاریان زیات کړي.
دا نه هارد وای چې لومړی باید غربت کم شي، کو غربت کم نشي نو ښه حکومتداري په خلا کې امکان نه لري.
کوم تیوریان چې دی په دې په اساس باندې چې دا رابطه شه، دا د دوه اړخیزه ده، یعنی یو د بل نه بغیر نشي پاتې کېدلی. اقتصادي ثبات خپل ډېر مهم رول لري په دې کې چې سیاسي استحکام منځته راشي او د قانون حاکمیت منځته راشي. او په عین حال کې سیاسي استحکام او د قانون حاکمیت شته هغه په اقتصادي پرمختګ باندې رول لري. نو زما په ان باندې د دې زیاتره کوشش دا دی چې پروسیجر دا دی چې هغه هیوادونه چې دی یو څه کوشش کړی دی چې سیاسي استحکام او د قانون حاکمیت مراد کړي، دوی دغه صورت کې به دغه هیوادو ته کومک کوي.
د ام سی سي موسسې په سینګال کې تر اوسه پورې $544 میلیونه مصرف کړي دي او زیاتره پیسې د زراعت په زیربناو باندې مصرف شوي دي، د پاکو اوبو په پیدا کولو باندې مصرف شوي دي او د دې قانون سره مرسته شوې ده. دا خو هغه سکتورونه دي چې افغانستان هم ته ډېره سخت اړتیا لري. وجه سره چې دغه موسسه په افغانستان کې سرمایه ګذاري نه کوي،
دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان د دې کومکو ته ډېره اړتیا لري او ورته مساعد دی. هغه هیواد چې وکړل شي چې په درې برخو کې چې ما مخکې تل اقتصادي ازادي، قانون حاکمیت او د دولت سرمایه‌ګذاري پر خپل خلکو، تاسو باید یو څه وخوځیږئ تر څو چې موږ تاسو یو کومک درکړو. یعنې دا کومک د دې ادارې لږ فرق لري. دا هغه برخې دي چې په افغانستان ورته ډېر اشد ضرورت لري، خصوصا په دغه 2014 او 2018 کال کې او پاینال کې د قانون حاکمیت.
ویش ملکونه دي چې دوی پکې فعال دي خو ما د افغانستان نوم په لیست کې ونه لیدو. فکر نه کوي چې وجه دا چې په افغانستان کې بیداری سطح باندې اختلاس زیات دی، بیوروکراسي ډیره زیاته پراخه شوې، دولتي ادارې ورځ په ورځ پراخېږي، پیسې ټولې په معاشاتو باندې ځي،
د دې خاطر کومکونه نه ورته وړاندې کوي. زه خپل په دې باور مند یم چې افغانستان باید د لاندې مودې پروژو باندې کوشش وکړي تر څو چې کار پیدا کړي، مسلکي تعلیمات زیات کړي، چې خلک وکړه شي نوې لارې د کار پیدا کړي. په ځای د دې چې مثلا په خپل حکومت ساحه ډېره پراخه کړي، افغانستان کوشش پیدا کړي چې د خلک په اقتصادي توګه باندې پرمخ لاړ شي. اقتصادي پرمختګ لپاره هغه محیط ډېر مهم دی او دغه محیط چې دی فقط د هیڅ حکومتداري او د سیاسي استحکام د لارې نه پرمخ راځي.
دا احمد ضیا وحدت د امریکای د باسټن په ښار کې د هارورډ د بزنس سکول اقتصاد په مننه تاسو نه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
یونیسف ویلي دي چې په نایجیریا او د هغه هیواد په ګاونډیو هیوادونو چاد، کامیرون او نایجر کې پروسه شکال د ماشومانو ځانمرګ حملې 44 ته ورسېدې، په داسې حال کې چې دا حملې له هغه څخه یو کال مخکې 44 وې. مګر دغه موسسه ویلي دي چې دوی باور لري چې اصلي شمیر به تر دې هم زیات وي. د لویدیځې او مرکزی افریقا لپاره د یونیسف سیمه ییز رئیس مانوئل فانتین د سینیګال د دا کار څخه په خپله وینا کې وویل چې دغه ماشومان باید قربانیان وویل سي، نه بریدګران او حمله کوونکي. هغه داسې وویل.
In many cases they may be unaware that they even carrying a bomb. In some cases they've been indoctrinated and they are too young to really understand.
په ډیرو حالاتو کې هغوی به شاید په دې نوې خبر چې د دوی سره بم یا بمونه دي. په ځینو حالاتو کې بیا هغوی تلقین او هڅول سوي دي، او په حقیقت کې هغوی دومره د کم عمر ماشومان دي چې په دې نه پوهیږي چې د دې کار نتیجه به څه وي. دا ټول دغه ماشومان د ویرې او بدګمانۍ د احساس سره مخامخ کوي چې اصلا یو غیر طبیعي احساس دی. فانیتن وایي چې د ماشومانو تیر ایستل او هغوی دې ته مجبورول چې مرګانې اعمال ترسره کړي په نایجیریا او د هغه په ګاونډیو هیوادونو کې د حملو او تشدد ډیر خطرناک اړخ دی. هغه وایي
I think what we're also very concerned about is we see increasing stigma towards the children who have been either abducted
زه فکر کوم هغه څه چې موږ یې ډېر زیات اندېښمن کړی یو دا دی چې موږ داسې ماشومان ګورو چې تښتول سوي او د حملو دپاره استعمال سوي دي، او په ځینو حالاتو کې کومې نجونې او ښځې چې تښتول سوي دي هغوی د بوکو حرام د یاغیانو د ماشومانو درلودونکي دي. همداراز هغه هلکان چې بوکو حرام استخدام کړي دي هم زیاتې اندېښنې راپیدا کړي دي. دغه موسی ویلی دی چې په نایجیریا او د هغې په ګاونډیو ملکونو کې د ماشومانو حال د هغه وخت را په دې خوا ډېر خراب سوی دی چې تقریبا دوه کاله پخوا بوکو حرام د نایجیریا په چیبا کې د ښوونځي 200 تنې نجونې وتښتولې. یونیسف دا هم ویلی دی چې د هغه وخت راهیسې بوکو حرام په نایجیریا، نایجر، چاد او کامیرون کې تقریبا 2000 نور ماشومان هم تښتولې دي. او اوس په مکرې لاندې او مهمو خبرونو ته. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان وایي چې ائتلافي ځواکونه د داعش په خلاف جګړه کې ډېر بریالي دي او زیاتې سیمې یې د هغوی څخه بیرته نیولې دي. د ناټو د قاطع ملاتړ ویان بریج جنرال چارلز کلیولین د دفاع په وزارت کې خبریالانو ته وویل چې درې میاشتې وړاندې داعش په افغانستان کې شپږ ولسوالۍ نیولې وې، خو اوس یوازې دوې یا درې ولسوالۍ د هغوی سره دي. په یونان کې یو افغان مهاجر بل افغان په چاقو وهلی. د یونان چارواکي وایي چې زخمي سوی افغان په روغتون کې دی او صحي وضعیت یې جدي ښودل سوی دی. پیشه د یونان د پیرا په بندري ښار کې سوی ده چې شاوخوا 4000 مهاجر او پناه غوښتونکي پکې دیره دي. د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI یو افسر د حقانی شبکې ته 200000 امریکایي ډالر ورکړی و چې د خوست په ولایت کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA په یو مرکز د ځانمرګي برید بندوبست وکړي. په سعودي عربستان کې سختو بارانونو او سیلابونو لشتر لږه 13 تنه وژلي دي. د ژغورنې ادارې ویلي دي چې د ټول هیواد څخه ورته شاوخوا 14000 خلګو زنګونه وهلي او د مرستې غوښتنه کړه، او دغه اداره وایي چې د هغوی کارکونکو 915 تنه ژغورلې او هم یې 850 موټر د اوبو لاندې څخه را ایستلې دي چې خلم هم پکې سپاره وه. د البانیا صدر اعظم ایدی راما په سپینماڼۍ کې د جمهور رئیس براک اوباما سره د ملاقات څخه وروسته وویل چې د دغه مرکز د جوړېدو لپاره اروپایي ټولنه او امریکا د هغوی سره همکاري کوي، او د روسیې د دفاع وزارت د امریکایي چارواکو هغه شکایتونه رد کړل چې ویلي یې وه د روسیې جنګي الوتکو د بالتیک په بحیره کې د امریکا د سمندري ځواکونو یوې کښتۍ ته دومره نږدې پرواز کړی چې خطرناک ګڼل سوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په پای کې پام وکړئ. د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 12. په کندهار کې به هم نن اسمان ځای اوریځ وي. په هرات، جلال آباد کې به هم نن اسمان ځای اوریځ وي. په غزنی کې به نن باران وشي، او په کندوز کې به نن اسمان ځای اوریځ وي. په خوست کې به نن اسمان ځای اوریځ وي. په مزار شریف کې به هم نن اسمان برګ وي، او په فراه کې به هم نن اسمان ځای اوریځ وي. په فراه کې به نن د تودوخې لوړه درجه 24 دیش وي، او په هلمند کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه اتدیش اټکل سره ده. هم دې سره درنو ورنونکو زمر د سارنې خبرونه مطالب پای ته ورسیدل. زه شافعي سردار او زما همکار خلیل خان تاسو څخه رخصتي شو. فلن وکه به د تاریخ خبرونه پیل سي. د تاریخ خبرونه محترم همکاران هم دلته په استودیو کې حاضر دي. دوی به د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې تازه معلومات ترکې. تاسو د امریکا غږ آشنا راځي.